درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل تایید کړی چې د پاکستان پر ایبټ آباد، سوابی او نوشار باندې د ډرون بریدونو هڅه شوې ده. ترال دغه بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته منسوب کړي او ادعا کړي چې ټول ډرونونه نسکور کړي دي. خو د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د دوی هوایي ځواکونو کړي او وایي چې توانیدلي په اسلام آباد، نوشار، ایبټ آباد او جمروټ کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د جمعې په ورځ له کابل او اسلام آباد څخه د خبرو او سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. بل لور ته د ترکیې د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې په تړاو له خپل افغان، پاکستاني، قطري او سعودي سارو سره خبرې کړې دي. مخکې د جرمني خبري اژانس په کابل او اسلام آباد کې د چارواکو له قوله ویلي و چې د قطر، سعودي او ایران د باندنیو چارو وزیرانو د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یاوید کاپر د افغانستان او پاکستان له چارواکو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سملاسي ګامونه واخلي. هغه شخ کړی چې د ملکی مرجوب لري مخه باید ونیول شي او دواړه لوري خبرو تکشینی. ایران، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم له دواړو خواو د جوړجاړي غوښتنه کړې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دریم پړاو ل شپږ ساعته بحثونو وروسته پای ته ورسید. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا له ځانګړو استازو سټیف ویتکاف او جراد کوشنر سره دا خبرې د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو جدي وبللې. عراقچی ویلي ش پرمختګونه یې درلودل، د وی هوکړې عناصرو ته ننوتل، هم د اتمی حوزې او هم د بندیزونو په برخو کې. د خبرو دا پړاو پرون پنج شنبه په جنیوا کې د عمان او د اتمی انرژي نړیوال ادارې د مشر په منځګړتوب ترسره شوې. عراقچی ویلي چې بل پړاو خبري به شاوخوا یوه ونه وروسته ترسره شي. او د کرکټ د نړیوال جام په اته غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبل لري. دا لوبه د کابل په وخت ماشام شپږ بجې په کولمبو کې پیل شو. د نن ورځې ګټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا نیمه پایلو به ته لاره عمومي. پرون په دغه جام کې هند، زیمبابوې او جنوبي افریقا ویست انډیز ته ماته ورکړه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشته نن هم دوام کوي. یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی. د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر روسیدونکو وایي خپل دوستانو او کورنیو سره روژې ماتې لپاره او له روژې ماتې وروسته رستورانونو ته ځي. د روژې له را رسېدو سره یو شمېر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباوی او ترشیانی جوری کری دی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشتونن هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادعا کړی چې نن یې ځواکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ، په نوشار کې پوځي سیمه کینټ، جمروټ پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. د وزارت ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د پاکستاني پوځ مهم نظامی ځایونه، مرکزونه او تاسیسات وشتی دی. د پاکستان حکومت هم دا برید تایید کړی، خو ویلی دی چې دوی دا ډرونونه نسکور کړی دي. مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر هدفونه په نښه کړل. د دې ترڅنګ د دواړو خواوو ترمنځ تیره شپه ځمکنۍ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې وکړې. ویل کېږي د افغانستان خواته ملکیان هم ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هوت د اتمې نیټې یا د پنځمې په شپه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دواړو خواوو هوایي بریدونو وروسته بلابلو افغان سیمایزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکی وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هود په اتمه د یوې خبرپاڼې په خپرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د له دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحدو ایالاتو بیا خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوحې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړي چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکی وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي. هغه کړکېچ چې د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی، د ټینګار کړی چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل سي. دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هود په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل سویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونی هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دي. د راپورونو له مخې د نښتو له پیل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوې کړې دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تېرې یکشنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د 13 غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګ اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا کسان یې پکې وژلي دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو د نن ورځې نور جزئیات به لږ شیبه وروسته درته وړاندې کړو، خو تر دې مخکې د سیاسي چارو له نظر خاون او شنونکي صدیق منصور انصاري سره خبرې کوو چې دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ورته هرکلی وایم انصاري صاحب. لکه څنګه چې راپور به مهم واورېدلی او تاسو پخپله په افغانستان کې یاست، وضعیت وینئ. د پاکستان له لوري پر کابل ښار د شپې له هوایي بریده وروسته نن په کابل ښار کې وضعیت څنګه دی؟ د خلکو روحیت څه ډول ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان ستاسی او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لله الحمد افغانستان د خلکو روحیه او مورال لوړ دی. نن کابل خار کې وګرځیدم، پله وګرځیدم، وزیر اکبر خان سیمه د غراز د جمعې د لمانځه وختونه خار وضعیت بیخي نورمال او عادي و، لکه د نورو ورځو په څیر. سره دې چې تیره شپه د شپې 1:50 تر نږدې 2:30 او بیا حتی تر سهار 6:00 د الوتکو غږونه راتله، او تر 2:30 خو د بمباری و بمونو د غورځولو غږونه و چې پارلمان سیمه د کابل د غراز ولی محمود خان شاوخوا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د پنجابي ملیشو هوایي ځواک لخوا تر بمباری ترسره شوې، او د تلفاتو یا دغې پاره تر اوسه نشته. خو په لویه کې هغه څه چې تاسو د خلکو د مورال خبره وکړه، مورال ډېر لوړ و، مګر خلک او په تشویش وو چې پاکستان هیواد سره دې چې اسلامي هیواد دی، ولسي ښولس دی، زموږ د هغوی خواخوږي شته، سوداګریزې اړیکې نه، فرهنګي او ټولنیزې اړیکې لرو، مګر هلته چې کوم اسټابلیشمنټ دی نه یوازې د افغانستان په وړاندې د هغې د زیږون نه تر اوسه، بلکې هلته د پښتنو د سندیانو او نورو په وړاندې دا جنایت ترسره کوي. په دې واقعا ټول خلک
ډېره مننه انصاري صاحب کور ودان. آیا د دوه هیوادونو ترمنځ د ورستیو نشته معنا دا ده چې نور د دوی ترمنځ په لنډ وخت کې د روغې جوړې کوم احتمال او چانس نشته، او دواړه یو بل ته نور د دشمن په سترګو ګوري که څنګه؟
نو دشمنی اعلان خو پخوا په رسمي ډول نه و شوی، مګر د پاکستان د پیدایښت نه تر اوسه 1940 نه تر اوسه هغه د انګریز ځایناستی پخوانی پنجاب رژیمنت چې د انګریز د پوځ پاتې شونی و هماغه په واک کې دی، او د پاکستان ټول واک د هغوی سره دی. هغوی د افغانستان خلکو ته او د هغې ځای پښتنو بلوڅو او نورو قومونو ته چې غیر پنجابي دي، غیر پنجابي قومونو ته د دښمن په سترګه ګوري.
زما منظور دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر ویل چې نور ځکه د افغانستان سره بشپړه جګړه د دوی پیل شوې ده، او د طالبانو لخوا تر اوسه پورې ویل کېدل چې دوی خپل افغانانو ته د عقل وایي چې پاکستان ته د جګړې لپاره مزي، اما داسې ویل کېږي چې په کابل او نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې وایي اعلانونه کېږي چې یا اعلان شوی دی چې د پاکستان خلاف جهاد روا دی. د دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ دا دښمني رسمي شوه او نوره پخلاینه ممکنه نه ده که څنګه؟
او ام دې خبرې تر اتلم چې هغه پټه جګړه چې هغه د افغانستان د خلکو د خوانه شوی دا اوس چې لان شوی جګړه دوی پیل کړي، او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي، حتی د روزې نه مخکې ویل چې موږ به د روزې نه مخکې د افغانستان بریدونه کوو. نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیه دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی، او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي، د هغوی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهمه سیاسیون چې عقل لري، فکر لري، په دې پوهېږي، او په خپله وایي تېره ورځ مې د یو جنرال خبرې اورېدې چې خبریال ترې پوښتنه کوله چې که په افغانستان حمله وکړو څنګه به موږ به وګټو. نو هغه وویلې که چیرې پاکستان دا حماقت وکړي نو دا به ډېر بد کار وي، ډېر بد به وکړي، ځکه افغانستان باندې انګریز د خپل امپراتورۍ په وخت کې درې وارې حمله وکړې، خو وای نه ګټله. شوروي اتحاد او وارسا برید وکړو، وای نه ګټله، ماتې وخوړه. امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری و په ستراتیژیک او عمق کې او په نورو مسایلو استخباراتي او نظامي او د دوی هډې ورسره وي، هغوی ونه شوه ګټلی او دلته پاتې نه شوه. نو وایي موږ به څنګه وګټو او څنګه یې ګټلی شو. نو کله چې دوی د جنګ اعلان کوي او له دې خوا دوی دا فکر وکړي که د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د سیمې او د غیزي خلک به هم دغه جهاد ته د غزوه هند کې په احادیثو کې په صراحت سره راغلي، د غزوه هند په نوم به دغه د اسرائیلو همکار او ملګری پاوس سره د امریکای په
ډاډ ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسې انصاری صاحب هم دومره وخت مو درلود کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او کور ودان
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د افغانستان او پاکستان ترمنس د نشټو په باب خپل خبرو ته دوام ورکو سفی الله ستانزی را سره په استودیو کې دی د نن ورځې وضعیت یې کتلې دی دواړو خواوو ادعاوي کړي دي نن داسې ویل کېږي چې د طالبانو لخوا په پاکستان کې د درون حملې شوې دي خو پاکستان بیا ردی په یو شکل سره وای چې عملې شوې دي خو دوی نه دي توانېدلي چې هدفونه وولي او دوی توانېدلي چې درون یا بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي لستانه اگزیس خبه تفصیل وارو مهربانی
مننه د طالبانو دفاع وزارت نن اعلان وکړ په یو مفصل اعلامیه کې چې د غرمې په شاوخوا یو لس بجو په ځای وخت باندې د پاکستان پلازمېن اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد ښارګوټي کې یو پوځي اډه او همدارنګه په نو ښار جمرود او ایبټ آباد کې پوځي تاسیسات او پوځي مراکز په نښه کړي دي او دوی ویل دي چې دغه بریدونه البته چې دوی هوایي حمله بللې دي په کامیابی سره ترسره شوې دي د د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه بریدونه د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو او د مخکې نورو حملو په جواب کې کړی دي او ګواښ کړی دی چې لا به هم دغه سي انتقامي بریدونو ته جواب ورکړي که پاکستان نور هم د دوی په خبره پارهونکي اقدامات او بریدونه د افغانستان په خاوره باندې ترسره کړي خو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر عطا الله ترار د ادعا کړی دی چې د دې خبره فتنه الخوارج ډلې ځینې واړه درون بریدونه کړي وو چې د پاکستان پوځیانو دغه بریدونه دغه درون درونونه ټول تعقیب او راوغورځول او ویل دي چې چاته د سر زیان نه دی اوخته البته فتنه الخوارج ټول ته معلوم دي چې پاکستان د ټي ټي پی یا د تاریخ طالبان پاکستانی ډلې لپاره کاروي خو دلته وازی نه دي لیکلي چې دا د افغانستان طالبان یا د ټي ټي پی مقصد دوی فتنه الخوارج یاد کړی دي په هر صورت دا د نن ورځې ورسی تحولات د همدارنګ په سیمه کې په سرحدونو کې راپور نشته چې دواړه خواوې په آمده باش حالت کې دي زغروال ګړي پوځي تحرکات شته په خوست کې ولوی ډله خلک راټول شوي دي د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي همدارنګ د طالبانو چارواکي هم بیلابیلو چارواکو له هغې ډلې د لوی درستیز ګواښ کړی دی چې دوی آماده دي چې که پاکستان بیا داسې بریدونه وکړي نو دوی به جواب ورکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا شېبه چې موږ خبرې کوو خبري کانفرنس لري د ویلي چې زموږ لاس د پاکستان تر ستوني ورسي یو ګواکې کړی دی که دوی خپل پارهونکو اقداماتو ته دوام ورکړي نو دوی به هم جواب ورکړي او ویلي دي چې پاکستان د مذاکرې له لارې د دغه جنجال د حل غوښتونکی نه دی د طالبانو کورنۍ چارو وزیر سراج الدین اخانی بیا ویلي دي چې عاصم منیر باید له دغو کارونو لاس واخلي د پاکستان خلکو ته ویلي دي چې دغه خاصه کړۍ باید پرې نږدي چې داسې ګډوډیو ته لمن ووهي اخوا د پاکستان د پوځ ویاند نن خبري کانفرنس ورکړی دی دوی ویلي دي چې شاوخوا 400 ټي ټي پي دارنګ طالب عسكر چې افغان طالبان یې اتکړي دوی ویل چې زموږ پردونو کې چاپیان شوې دي د دوی شاوخوا او یا پوسټي ویل چې موږ نیولې دي او دوی ویل چې دغه دواړه ډلې په ګډه باندې په پاکستان باندې بدون کړي چې دوی هم جواب ورکړي دي خو ازادي رادیو په تناسر باندې خپلواک کټوګ باندې دغه اداوي نشي تاییدولې اما د جګړې دغه پراخوالی ته په کټو باندې اټکل کیږي چې ډیره زیاته مرګوب له وخت وي خو څنګه دا چې د پاکستان لخوا په کابل په کندهار او پکتیا کې په سیمو باندې بمباري شوې دا بیا په شپه کې خلکو ویل دي چې د بمونو او د بمباریو غوونه ډیر زیات وو ټول خلک په ویره او ترخه کې دي تبان په دواړو خواو کې له پاکستان هم ریپورتونه دا دي چې د پېښور په لیډي ریډنګ کې روغتونونه په آماده باش حالت کې دي روغتیا پالانې برته راوختي دي خدمت ته یعنی وضعیت ښه نه دی او رستر ساعت تر بلې د کړکېچن کې دوه خواته روان دي او چې بیا شپه هم را روانه ده دا اندېښنه هم شته چې ممکن بیا څه نښتې سره وشي په سرحدونو کې خصوصا
ډیره مننه سفی الله ستانکزی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت حال درکو
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافی شاپ جوړ کړی دی. دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بار وړونکی موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سینګار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د یوې لویې کړکۍ له لارې غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وایي د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته یې د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه ترکیې ته سیاحت لپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید عبید وایي دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډېر وخت ونیو او پرزی آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان نه تمش کوم افغانستان ته انتقال کړ، فټینګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریان اوس دلته بلد دي. د زیاتوي چې له دې نه وخت خلکو پراخ هرکلی کړی او خوښ کړی دی. د نوموړي په خبره اوس چې د روژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او له ماښامي تر پیشنمی کار کوي. له ښاغلي سادات مې وپوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړی. هغه وویل
وینده کې پلان لرم د خیر سره چې دا موټر زه تقریبا څلور دېرش ولایتو د افغانستان څخه ورکم، په خپله څلور دېرش ولایتونو کې جوړ کړم او شرکت کوم او په شرکت مې کار هم شروع کړی دی. تقریبا دېرش له څلوېښت فیصد کار مې کړی دی او انشاءالله تعالی پلان لرم چې وی غزوم.
نوموړی زیاتوي چې دا کار یوازې یوه شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانانو لپاره یوه نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبرې له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري، که ورته ډیر عادي هم ښکاري، عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم مندلې او اوریدل شي. د روشل را رسیدو سره یو شمیر افغان جون یو مېرمنی وای په کورونو کې مرباوی، چکنی او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزانه تمامیږي او هم دا کار صحیح دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونشي، په دې کې په خوراکي خصوصا د روشل په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي، ډیر دینه استعمالوي، خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د معدې تکلیف لري. هغوی چې د معدې تکلیف لري باید ډډه ترې وکي. په دې اړه دا راپور واوري.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمی کې هم مربا دا په ډیرو دسترخوانونو ایښې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سږکال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیره ګرانی ده. هم دې عمل موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامی کی او هم صحی راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې دا ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردک، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
د نوموړې په خبره سګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 500 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکی اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دنیا چکنی کوو چې شنه دنیا، مرچک او هوګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډېره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو ازادي راډیو ته وویل:
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مربګان کې ډېره زیاته ده. معمولي بوره استعمال شوي نه بهتر وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي موادو کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري یا تیزابیت لري یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید چا توجه وکړي. دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
د یادونه ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډولې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشاله بست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خو نو بس چې دغه ترکاري، میوجات، لوبیا، دال، نخود، سبزي، بېنډۍ، داسې نور میوجات بس چې څه تیاري بس نو هغه صحیح. روژه ده، ښه ده، خیر روژه ده. بس خدای جل که ټول اسلامي ملکوب سي د خیر او د برکت کې. نو پیشلمې ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویلفرز کا څلور بجې درې بجې به دغه باندې سب کې سهار ژنګوي ارسلی راپورته سي پیشلمې امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه وی کېدل، نو هغه اوس بندي. نو اوس ډاکتر سړی خپله ځان بیداره کوي، خصوصا داسې خلک چې ګسره د پیشنی سوېږي نه.
السلام علیکم. احمد شیبر صاحب، زه امیر ګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا. روزماته په شمه خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو. روژې ته به قاعده ټیم ورکوو او روژه ماته یو پسې مۍ موږ داسې کوو چې روژه ماتې ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جومات یغو جومات هر څوک چې چا څه شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روژه ماته کړو. هغه بعد په جمع لمونځ وکړو چې خپلو کورو ته ولاړ شو چې نه بیا په خپلو کورو کې شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. هیله د چیروخ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره دا غصه یا قهر موږ ته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې مخکې هم وویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقص یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوس په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې
شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کوم اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصه له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوو، یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو، په سم ډول سره یې کنټرول کوو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کوو، مدیریت یې کوو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پرېکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی سئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسې څه ډول احساس لرئ همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول دپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسې خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منئ او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسې په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسې د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسې قهر یې راپارول دی. که یا ځینې وختونه موږ او تاسې د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي، نو تاسې هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوئ، څو ثانیې خپل سا وساتئ، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي، او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسئ، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړئ، دلیل یې پیدا کړئ، یعنی لږ دمه وکړئ. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسئ چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ، په آرام ډول سره، په ډیر آرامۍ سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، ستاسو آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر تاسو ستاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزن یې چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راتلو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي، په ښه ډول سره مو مدیریت کې، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه سمدستي دی عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي، دغه اړیکه په منځ کې وي، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لښونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لښونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په حکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسه یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غوسه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرامه کوي؟ دغه پوښتنه ته تاسو دوبنه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخلي نشي ور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري، دا چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو، دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو.
خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای سي ترسو خفګان څخه لیرې پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږد مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې هسې زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهاله لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځیږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پیښې، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان مالی په د ناروغي په واسطه، یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ساسي په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کې دای سي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورمونی ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري د یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لري وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې ترځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څستا ستاسو لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسو هغه خوشول، مګر اوس تاسو هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کدای سی چی ستاسی پا وجود کی انرژی ده کار کولو ورتیا دیره کمه وی تاسی بی انرژی است نسی کولی چی کار وکی ده سختی و ده ستریا احساس کوی کسام تاسی هیچ کار نوی کردی پر زن بندی باور نلری ده باور او اعتماد اندازه پا تاسی که دیره کمه وی تاسی پر خپل زن بندی هیچ باور او اعتماد نلری زن ملامت گنه یا هم کل کل ده گناه احساس کوی زین وقتونه ده زین وختونه د مرګ او د ځنبوجین فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی نسي تحمل کولی یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کیدای سي چې لږ خوب وکړي یا هم کیدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي یا بې خوبه یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او داسې نورې ډیری نشینو شانیسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري که چیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر که چیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډیر سخت ستړیا پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا سی تر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري بې ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځینې نور شاند دغه دو هفته لپاره کې چیرې دوام کې تاسو باید په دې باندې پوسې چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ستاسو چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو خفه یاست دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ دغه اوسې په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی تاسو ولې دومره تر دې اندازې پرې خفه یاست او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ یا تاسو کوشش وکړئ شانو په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا هغه لامل ستاسو دغه ورځ شته رسوي ده او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي مثلا ورزش وکړئ چې ورزش هم د خفقان د راکښته کولو یا د خفقان د کمولو بهترینه لاره ده تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او ساسي د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره د خپل کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ د هغه ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول د دوستانو د کورنۍ سره د هغه ملاتړ اخیستل د هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړي چې تاسو یو څوک ولري چې د هغه سره خبرې وکړي نو همدغه خبرې کول د خلکو سره اړیکه جوړول د هم تاسو ته یو ډول مثبت احساس درکوي او ستاسو د خفقان کچه راکموي ورپسې هم نوې فعالیتونه در سره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سرته ورسوي، دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشی درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځي یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لري کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي، نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پام وړ به مګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لیر مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شو چاري.
صبر وکړه، صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کا وزن گیا چرتا داسه مهیر بیا نشي، صبر وکړه، صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کا وزن گیا چرتا داسه مهیر بیا نشي، خل بی وفا دی، خل بی وفا، 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 خل بی وف
بیا ګوره چې په داسې غرضې اشنا شې دا نشي بام کا وزنګي